خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل سوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کېږي، خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته د سخت ترځو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډیره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول سوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای سول چې بیرته سره یو ځای سي. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای سي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلې، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی و. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پر موږ سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامي او اقتصادي پانګونې کړې واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرېښودل به په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه تغږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګ د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقین نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلی تیر کړی دی. دغه تبدیلی او را تبدیلی دا د دې باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا ونی فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندرتون جوړ شو چې لازره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندرتون چې د جمعې په ورځ پایل او تر سه شنبه ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندرتون تنظیمونکي او د کتاب ښار د فرهنګي مرکز مسؤل شاید فروش ازادي راډیو ته ویل په دې نندرتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لازره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې او د خزو او ماشومان کتابونه پکې شامل و ننداری ته ایښی و. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی و. ښاغلی فروش همداراز وویل د نندارتون هره ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه، چې د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر حقونو، دویمه ورځ د بیان ازادي، دریمه ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړې وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولای چې د خلکو غږ زنده کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبي جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د آلوګل ادبي جشن په پایل کې د غزنی مرستیال ولی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېښت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید دې مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې آلوګل ادبي جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو، چې سا کال یې د نمانځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیا رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محیب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسغم صاحب ک لمړی دار ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسې کار روان دی، چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړی نه تر دولسم صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مسودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
اوس هم صاحب په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوی نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بله ستونزه یې دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پرپوهې متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه یې دا وه چې په پرنسپ کې عمدتا د معلوم محوره نصاب و د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه په شاګردانو کې وده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه یې دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه و، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه و، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمي نثر په معیارونو برابر و. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي، او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسو د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بل د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزاب کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي، هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي، د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دا مهارت شو.
او اوس چې دی دا په هم لري مهارت هم لري چې څنګه وکړي اوس دوی به دغه ذهنیت پیدا کړي دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله زمې کېږي بخاری ایږدي ورشي او فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلاند، کاناډا، امریکا، فنلاند او دغه ځینې نور پرمختللي ملکونه دي د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوي ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغه سې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوي ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنگړیوالو په ډاډه زړه بنگړی خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو نام نه ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنگړیوالی نه ورسي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنگړیوالی بنگړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنگړی خرڅول خوشاله ولې به یې او ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنگړیوالی نه په ښځو بنگړی خرڅوي، نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنگړیوالی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنگړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنگړی ور په لاسول.
مخکې بنگړیوالی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنگړی به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنگړیوالو له شاوخوا څخه او بنگړی به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنگو له امله شزی ناراضی کوروته اب خواسی براتلی له د کلی شزی به ورته راتلی ټولو به بنګړی چولو خو اوس د جنگو له امله غزنی ته ناراضی
مریم وای بنگړیواله په ډیرای خوش اخلاق وی ټوکی به کولې شذ به خندولې خو ترڅنګ به پالنه هم ورکتل اولادې لارې به هم پیسې ګټلې
مثلا مخبل دې شایدانو چې کله به بنگړیواله راتلې دوی به یوازې بنگړی نه چول بلکې به دوی به زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي ټوکی به اخیستل
دا په داسې حال کې د چ بنگړیوالو په ډیری وخت بنگلو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندری به هم بللې
په هان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی شاعری کړي لنډې کیسې او تنظونه لیکلي د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي خبريالي کړي خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې لیکل کړي موږ ور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وو پوهیږو نو پوهاند استاد رازقی نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې مې رازقی دی او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي لري لپاره چې زما د اثر سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوالاسو مستعارو تخلصونه کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی او هغه نور په مستعارو نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت وو نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستې د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي د نهشتمې سنې د مخینه زما شاعري شروع شوې ده واغې له دا چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و هغه چې به اثار راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و هغه ماما کتل د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دا په دغه باندې چاپ شوی دي او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې دا چې په کومې زمینو کې دغه دی نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړو سره نه وم په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې پکې رسولی دی نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم مثلا په زه چې ولایاتو ته تللم ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي نو په دې حساب وایو چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو داسې ورپسې راشي مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پانتون ډي ډي آر شوما ز اکاډمي علوم چلاړم هغه لدا چې ما د په هانواله او په هاندې رتبې مې درته اکاډمي علوم نه خسته او بل خوانه د ارواخات استاد روحي روحي خابي داغه په وخت افتخاري غړي د اکاډمي علوم ما نشرات یې ټول ما ته مفتلا کړ فهم دا د اکاډمي علوم چلاړل چې باستان شر د کوشانین ربین ملي مرکز کې ز علمي منشوم نو بنا اند واستان شناسی ته هم لاو تړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټوپ هم دغه واستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سره پنځه شپې تونه زیات اثر دي او چاپ شوی چې د ترجمه په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمه په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلی دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دیش نشي چې هغه د یو ډیک خاصیت لري هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیاتی ستاسو وخت نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني د هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې پاتې دی او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وم نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی فاس کاری کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او زر دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم را ونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکن لپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللی یې
دا په خپل هغه پښتنه نه چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم مثلا دا تبدیلی دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز دی زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزه یې ورکړه لیوای سواب ته کمانډو ته لیوای سواب کمانډو د ګرځیز ته ورکړه زه تللی نه یم بېچاره ګرځېدلی مجبور یم ما په طب کې بس تحقیق کړی دی که نه په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم حربي پوهنتون کې شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو ما خو کتابخانه نه وسه یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله یم زما ژوند دې ته مجبوره کوم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامی چې په افغانستان کې زه صراحت سره تویل شم چې هیڅوک پنه پیږي په سانتوري نظامی او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج ما د سانتوري نظامی مقرره ولیکله په وزارت یادی کې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفر چې سانتوري نظامی اوس هم څوک پنه پیږي هغه وخت هم پیږي نه پیږي ان دا ما ژوند دې چې زه دې ته مجبور چې ته مودې د سانتوري نظامی ومه او مجبور دې دقیق کې کار وکړم همدا چې زه هر چی ته شویم ما هڅه کړې چې مثلا باستان شناسۍ کې ما خو د باستان شناسۍ په اندازه نه درلودې کنه او مخکې به مطالعه هم نه لرله مګر زه ولې باستان شناس شوم خوشبختانه هغه داری چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسېدل زما داری ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی نو دغه ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقمندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اخته وم نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ څه ډېره په شوې ده یوازې علت په همدې شي باندې
استاد دغه وخت د ادبي ماحول په اړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعري مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو په اړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي نه وي هغه وکړي چې یو عسكر په اړه اجازه دا وکړي چې اشتراک وکړي 5 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلې. نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په راډوي کې په ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به دایرېدله. ما په خپله آواز په ژوندي توګه باندې دا کوو. نو بنا هلته زه د سپینګیرو ډېر قدروم. نو بنا هغه خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګیر څوک مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه نو لږ شان متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید سپینګیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که هر څنګه مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه به خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې، ځکه د وخت قضا دا ده. مګر د دې په خوا کې خو داسې خو زما احترام ولري که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړی راته، روزانو ډډی سوری کړی راته، لیچی پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښي وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، او تت ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تت ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډیره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلی شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونډې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلی هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی. استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي. نجلی غریو واخیسته. بے تفاوت دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري نور نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هیڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست، اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه، د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخ کی یعنی د دیار لسوا ویال مریس کال د غوی یا سور میاشت پاته منیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پیښور کې د زړه د ناروغي لکبله لادی نړی سترګې پټې کړې. دارواخات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو خکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا چې دا سپینی مرغۍ والوزی، لاړی شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، اومخی سینو کې ګلالی بچی، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتې ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی، پیغلی د هوسیو د دامان پلور، واړوی پیکی د شنه اسمان پلور، وخاندی راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا د غنچو په لمن پری وځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریک دا چې په سرو مخو کو وبولی، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، گور دا بی جبی مرغان مولا، نچه کم وڑ بچه بی مور شی، ته هم گور پلاری او بچه لره، پیغل لور خایسته زوی گلاله لره، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا پریک دا چی دا سپینی مرغی والو زی لاری شی جوڑی جوڑی گلو نشی خکولی شی خایسته شی امیلو نشی واخلی پا وزرونو که تنکی بچی او مخیسینو که گلالی بچی سپینی سره مخو که زرکنی بچی پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا درنو اوریدونکو د دیونی ازادي راډیو مجله په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
Takhpal harasau tahawas pakhatir ژوند لتنگینا سزا باور کوي د نوی ژوند نوی فکر پټان د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خوبونو لتصویر جوړو زمونږ د لاس قلم ورزوي زمونږ په کلی کې شرم جوړوي زمونږ په کلی کې شرم جوړوي
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts, withdrawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تفکلا گانو دنیا لگی فضا کے مبدل وئی داد گلنو ماشو مانو زانگو دسرو بادنو پڑیر موت روئی داد نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماخڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے
pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.